بکه آمو خلکو دا چوکووی ممکن چکچکی ارتوونه شی یا لش چکچکی وشی. دلار پنوم دا امان نیازی او نظم دا روی پشخ.
پشنه غم او وخت غم می ری یوړی د خپل هرت د ور لمبو ته تو دیدم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچر اقدم دا خبره لکه مار د زهر ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا پیچومه می پرزلو ولی تیری رنگوی پکی ریخم و هندلاری بی خوبی پکی را طول دا چراغ دا جلو حلی ملسلگی پکی و سیگی پدبرو لگی دلی رنائی دا دا جنی لکه مرغی پکی و سیگی چه چپی چپی خکلا ور سر درومی درنگونو دا آواز هندی بیغغا پیرنجوی تک توری سترگ توری پناز جوڑ لکه ناز خوند بیغغا پرنگونو منن خبرگ سترگ وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک هوا بغیه کیوری نن لخپلی غیهی ووتم هوا تا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی، دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات ته کره کتنې له اصول سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خوال رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري، خپل اصول لري، یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثارو په اړه باندې د انټرنیټ په څپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو ځان دی، نو دغه ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی، نه ادب ته شي رسولی، نه ټولنې ته شي رسولی. بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. باید دغه موضوع په اړه باندې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو، د دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووسی.
آنلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د آنلاین نقد یا د آنلاین کرکتنه یا د آنلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسې نوې لیکوال او شاعران نور تورو کې داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان مګر د آنلاین نقد پاساس دا وی شعرونه او لیکنې مشهور شوې، نور تصور پیژندل شول، هغه نور هم تصور وهڅول شول چې علي لیکنې وکړي. بل آنلاین کرکتنی نه یوازې دا چې داسې نوي لیکنې یا نوي لیکوال یا نوي شاعران کې راښکاره کیږي، نور ته پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د آنلاین شبکو د لارې د ګڼو لیکوالو ترمنځ واټن رالنډ کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوې تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د ټولنې او شننې په برخه کې ترې کار واخلو داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کره کتنه
خو که چیرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بیرته راوګرځو څرنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي ستاسو پیشنهاد به څه وي
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده تر څو خپل لیکوال زما د ستونزو پیغام هم داده چې دغه ستونزې مخه ونیول شي یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس یو کرکتون کیتا او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او الته تفسیری لیکي منفي تفسیری لیکي نو هغه لپاره هم دا لیکونو لړۍ ما پیل کړی دا چې باید هغه څوک چې نه کوي باید دقت ولري معلوماتي باید خوي انلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی نارسیزم مرتوی هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دې د کرکتنې په متن کې هم ښکار کیږي چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده د خبرې دوه وروسته هغه څوک چې متن لولي تبن په دې اړه باندې یو معلومات لا سره وړي همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي دروپونې له پلوه سادیزم مرتوی چې د دوی هم دغه نخ دی وسیلې په توګه کاروي همدارنګه ډېر نو کسان هم شته چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي دغه ماته ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده
بهیر صاحب وبخښئ تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلکو هم غوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک په دې باندې پوه شي چې نقد یعنې څه
لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی خپل اصول دی هغه ته به ژمن اوسېږي مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي مثلا د نقد کلمه خپل له نقد نه اخیستل شوی دی چې یعنی شله بدو بیلول نو کچرته څوک شله بدو بیلوي د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي منفي اړخ به میادوي د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو بیا به یې غوښته ل استدلال سره سم په یوه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی او بیا په اخر کې یو نتیجه اخلم یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه لکه کوم مسل ته چې تاسو اشاره وکړه کچې ته د یو ادبي اثر د کرکتنې په ګران کې دې مسایل ته پام وشي نو تبن لوستونکي قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې څو انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي د خلاصې دي د هر چا لاس ته رسیدلې دي یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکاره کیږي دا که صحیح ده د ادبیاتو یا د کرکتونکو پیژندونکو په د دې نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي دوی ته به د کرکتونکو په سترګه ونه ګوري دوی نقد به وي مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي د اصول ته ژمن نه وي د خودي په اساس د یو ډول ناروغۍ په اساس یا د نورو د کم
نو به سبب وبخشي فکر نه کوي وبخشي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنی کوي او د یو شخص په اړه کې کوي طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني او ک ځینې کسان اوس تایید هم کې ورسله یو وخت خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصول سره سم لیکنه
بله شیبر صاحب همدغه د دنلې کرکتنې په اړه بنچ موږ لیکنې خبرې کړي. همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوالي دي یا ادب لولي، همدغه کسان ته د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي د هغې تر لاندې اوسنۍ انلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تفسیري تاسو وګورئ، نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تفسیري وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعد بیرته بله کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بېسواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بېسواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخته ممکن دا شان وچڼل شي، ښه بله بدو خپله بیل شي.
شیبر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه، هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري، هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د انلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ضرورت واخلي، قلم دې راواخلي. او هغه انلاین شبکې دي چې د هر چا لاسته رسېدلې دي او لیکنې کوي، خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه، تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي، د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو، د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
خبر څه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل مونږه نقد ویلو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپول شي.
نو دا خو بیا وبخښئ، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه سانسور شي؟ پر څه
یعنی ستاسو مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي، دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده، یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه. نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لیکي، خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ د ټولنې خلک د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکي په توګه باندې پیژني. که چېرته هغې کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي غدې فعال شوي وي، دقت پکې نه وي شوی، یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده، دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه د نقد په ډله کې راځي.
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو په رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوه کړي چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وویلې، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کارکتنه دودیزه ده کار سونه من یو خو څو خبرې چې زمون کارکتنه خواره ده یو دار چې لکه هغه چې کارکتنه په نور نړۍ کې ده زمون په ټولنه کې نشته لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زمون په ټولنه کې نشته ده لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نور ټولنه کې کارول کیږي زمون په ټولنه کې فقط د منفي خوا او راسپړل دي
نه خو اصل جواب ته کرا سو بهیر صاحب اصل جواب ته یعنی مسئولیت د پانتون د استادانو نه دی
بالکل صحیح بحث د پانتون د استادانو مسئولیت دی د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي دا هغوی مسئولیت دی چې نقد په ورکي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي هغوی متوجه کړي هغوی ته دغه باریکۍ وښيي
د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
تیرونه په میدان وردګ یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کې جړی بوشکې بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په کې ځای پر ځای سوی دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو دا موزیم درې برخې لري چې یوې کلتوري برخه ده کلتوري آثار پکې دي او همدارنګه بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا ورکوو بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامات تر 2000 کلونو پورې رسیږي د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپی الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو او یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي نو ټوټل 122 قلم آثار تر دمه دلته ټول شوي دي
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي له دوی په واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي
ما تر ډېره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د تاریخ په اوږدو کې د اغېزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلي دي او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه یې په خواله رسنیو خپرېږي
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نمونه یې هېر دي دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وی وښیو چې په تېر سل کلن تاریخ کې موږ داسې سترې هستې درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي، د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلو هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري قلم په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپلو انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینواله هریوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره مجاشنه کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځو مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دغه کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چالوستای ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 5 موضوعګانو چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړې شوې ده، په دې کې یوه موضوع راغلې ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه شپږ لاملونه ووایم. ځکه چې مغرور یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منل، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه 5مه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتمی ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډیری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونه یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلې، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې تر څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کېدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کېدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دي او نوي غواړي مطالعه شروع کړي، دوی باید له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 All Allah, 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 All